شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه خبری این ساعت رسیدیم. اگر شما می خواهید که بیشتر بدانید و بیشتر بخوانید، به وبسایت ما www.azadiradio.com و فیسبوک ما azadiradio/facebook سر بزنید. حال هم همکارم امید ظهیرمل در استودیوست که ساعت خبری پشتو را تقدیم شما بکند. خوش آمدید زیباست.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشید. رنو اوریدونکو تاسی هم خرغلاس پر روانه خبری خبرونه که به مهم موضوعات در تخبار کو را سره اوسی. په باور شي هند له افغانستان سره د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د طبي درملو مرسته کړې ده. نور مهم موضوعات هم اوریدل شي، خو لمړی لاند خبرونه. د مهمو خبرونو سره کې ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استای سره پر سولې سیمه ایز اجماع او له کورونا وایروس سره پر مبارزه خبري کړي. د جوزجان په خمابولسوالۍ کې د طالبانو مول شوی ولسوال او د غدیال لسملګری وژل شوی، او ایران پر امریکا تور لګولې چې په فارس خلیج کې د کښتیو د ورستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خبر کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځنی نور لړپوړو افغان چارواکو پروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ایز اجماع او له کورونا وایروس سره پر مبارزې خبرې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست یعنی ارګ ماڼۍ پرون یک شنبه ماښام په یوه اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه جزئیات خپاره کړل. له دې لیدنې مخکې ښاغلی طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، ښاغلی طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسی او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرچینه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کیدل اړین دي، او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکې سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. کورنیو چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدی د کابل د نوی امنیه قماندان په توګه ګمارل دی. د دې وزارت ویان طارق اریان وای خغلی واحدی پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشندل د کابل د امنیه قماندان دنده مخته وړه. خغلی واحدی له دې مخکې د کورنیو چارو قماندان و. د جوزجان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د یک شنبه پورس په یو اعلامیه کې لیکلي، وسلوالو طالبانو ته دا مرجوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوختي چې د یک شنبه پورس په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو تصفیه کړې ده، او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په خبرګون کې چې په جوزجان کې ګڼو وسلوالو ته مرجوبله اړولي څه نه دي ویلي. د افغانستان هنر سالار انزورګرانو د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په هدف نقاشي یا انزورګري کړې ده. د دې ډلې مشر امید شریفي وایي د انزورونو او خاصو لیکونو په مټ د خلکو نظر جلبېږي، څو له کورونا ځان وساتي.
په پنځه ولایاتو کې قندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې په هر ولایت کې پنځه نقاشي شوي دي، او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری او دغه چې باید نظافت مراعت کړي، دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي.
هنر سالار د انزورګرانو شبکه له شپږ کلونو راهیسې په افغانستان کې په دیوالونو او لویو ډبرینو موانعو باندې د اداري فساد، ښاري پاکۍ، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، بشري حقونو او نورو بیلابیلو موضوعګانو په اړه شاوخوا اتلس سوه لویې نقاشۍ کاږلې دي. د ایران سپاه پاسداران اسلامي انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنه کړې چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. په امریکا دا تور وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنګټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاه پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلک ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چې هر شنبه په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاه پاسداران یولس بیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی له کښتیو مانورونو ته همت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمینه اشقابات مرکزی سټډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناستو چې په ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی دی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پریکړې مینوال خوشحاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په عشق آباد کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي. تاسو ازادي رادیو اورئ، کولی شئ په ویب پاڼه باندې زموږ هم زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واورئ. زموږ آدرس دی ازادي رادیو .org. له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د هندوستان مرسته شوی درمل افغان چارواکو ته سپارل شوی دی. افغان چارواکي وایي د نورې مرستې هیله هم لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزو د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له خبر وروسته یوه سرچینه وایي هلته نږدې څلوېښت کسان مړه شوي دي. د سروبي ولسوال بیا وایي د سیمې خلکو ورته د نږدې پنځه دېرش کسانو د مړینې په اړه ویلي دي.
په سروبي ولسوالۍ کې پنځه دېرش تنه مشکوک مریضان د کورونا د وینې موده کې وفات شوي دي.
افغانستان کې د هنر چالار په نوم د نقاشۍ یا انځورګرۍ یوه ډله له کورونا وایرس سره څه ډول مبارزه کوي. د دې ډلې مشر امید شریفي
دغه لاره څخه هم ام ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې ګوره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې په ایران کې د کورونا وایرس له شدت وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن سوریې ته ځي او د خبرونې په دویمه نیمه کې د حقیقت په لټه او د ورکه شوي وزیرانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 چپه پر رانغږ په هیواد یو شمیر په لویو خارونو کې او تر خوای په د 12.89 منځنۍ صفه باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان له خلکو او پاو سره د هندوستان مرسته شوی درمل پرون کابل ته راورسېدل. په مرسته شوی درملو کې نږدې یو میلیون هایدروکسی کلوروکین او پرسټرامول ټابلیټونه شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د دفاع سرپرست وزیر او د دفاع سرپرست عنوان وزیر اسدالله خالد د هندوستان له دې مرستې مننه کړې ده. ویلي دي چې د لا زیاتو همکاریو په تمه دي. سیفی الله سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغان چارواکو ته د اته لکه هایدروکسی کلوروکین او یو لکه اویا زره پاراسیتامول د سپارلو مراسم په کابل کې د هند په سفارت کې جوړ شوی وو. د هندوستان د هیواد لخوا د دغو مرستو اعلان څه وخت مخکې شوی وو او جوپی یک شنبه افغان چارواکو ته وسپارل شوی. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار لومړی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته درې لکه هایدروکسی کلوروکین او اویا زره پاراسیتامول وسپارل څو یې د روغتیا وزارت له لارې له اړتیا سره سم ناروغانو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ښاغلي فیروز الدین فیروز د هند له دغو مرستو مننه وکړه او وی ویل چې هیله مند دی وکولی شي اوسنی وضعیت کنټرول کړي. افغانستان او هندوستان تاریخي دوستانه روابط لري چې موږ پرې ویاړو. زه د هندوستان د خلکو او حکومت له هغو مرستو منندوی یم چې د اندرا ګاندي د ماشومانو د صحت د انسټیټیوټ سره یې کوي. همدارز افغانستان په ګوټ ګوټ کې سلګونه کلینیکونه را جوړ کړي. روغتیا پالان او ناروغانو سره مو همکاري کوي. زه د دې همکارۍ د پراختیا په هیله یم څو وضعیت کنټرول کړو او افغانستان سره تر دې مخکې د چین هیواد لخوا هم د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د طبي وسایلو او درملو مرسته شوې وه. خو په کابل کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په ځینو سیمو کې له افغان پوز او د پوز له لارې له خلکو سره د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د درملو عفونت ضد اوبلنو موادو او ځینو وسایلو مرسته رسولې ده. د هندوستان د هیواد د مرسته شویو درملو ډیره برخه یعنی پنځه لکه هایدروکسی کلوروکین او یو لک پراسټامول ټابلیټونه د افغانستان افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد ته وسپارل شو.
ټانکیو فار ایوریټینګ.
په هر څه لپاره مننه کوم. نه یوازې د کرونا وایرس لامل په سنی را منځ شوی وضعیت بلکې د افغانستان له خلکو او د افغانستان له پاو سره مو له همکارۍ مننه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د راپورونو په اساس پوځیان په ګډه د دغه هیواد په لور پروتو سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف مرسته شوي درمل او طبي وسایل رسوي. روغتیا پالان د هندوستان د مرسته ډیره پر ځای بولي، خو وایي چې په مصرف کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د کرونا وایرس سره د مبارزې د متخصصینو د کمیټې غړی او د روغتیايي مسایلو څیړونکی ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دغه جوپا د درملو چې افغانستان سره مرسته وشوله دا په دغه اساس شرایطو کې کولای شي چې د کرونا په مخنیوي کې ډیر رغند رول ولوبي. ولې طبي ادارو او چارواکو ته ضروری ده چې د لپاره زر تر زره یو ډیټابیس جوړ کړي او هغه درمل چې هر چا ته مصرفي یا پر تداوی په برخه کې لګی نو هغه باید ډیټابیس کې درج شي او په اخر کې یو کاپی د هندستان له هیواد سره شریک شي. دغه درمل چې اوس هایدروکسی کلوروکین او سانټی بایوټیکس فکر کوم چې دي دغه باید پر ځای مصرف شي. هغه مریضان چې کریټیکل یا سیویر حالت کې دي تقریبا مصرف شي.
که څه هم افغان حکومت 15 میلیون ډالر له کرونا وایرس سره په مبارزې لګولي او دا د بهرنۍ مرستې هم ترلاسه کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس په هرات، کندهار او بلخ کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف جوړ شوي مراکز کافي طبي تجهیزات او درمل نه لري. نږدې زر تنه په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې 3 کسان مړه شوي او د 101 نورو درملنه شوې. تازه د یکشنبې په ورځ په ار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 40 کسان د کرونا لاسه مړه شوي، خو د عام روغتیا وزارت دغه شمیرې نه مني. روغتیا پالان اندېښمن دي چې په افغانستان کې د کرونا په اړه طبي سپارښتنې چې د لاسونو مکرر وینځل، د ټولنیزو فاصلو رعایتول، لغېږې او لاس ورکولو ډډه او ځینې نور مسایل جدي ونه نیول شي، ښایي په کرونا د اخته خلکو شمیر څو چنده زیات شي.
اوریدل مو چې هند له افغانستان سره د هایدروکسی کلوروکین او پراسټامول ټیبلیټونو مرسته کړې ده. بل خو بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس خطر ورسره بلې د ډېرېدو په حال کې دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایروس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. دا سرچینه وایي سیمې ته د استول شوي پلاوي معلومات ښیي هغه کسان چې د کورونا وایروس له کبله مړه شوي د کورنۍ غړي هم په کورونا وایروس اخته دي. یا د سرچینه په ارګ کې هم په کورونا وایروس د شلو زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر تاییدوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په کې د مړینې د راپورونو وروسته تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت یوه سرچینه وایي چې په دې ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. دغه سرچینه وایي په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خطر پېښېدو وروسته سیمې ته پلاوی استول شوی و او د همدې پلاوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو کسانو په دې وایرس اخته دي. خو سرچینه د دې کورنیو د غړو د کره شمېر او همدا ډول د قرنطین په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د سروبي ولسوال ګوهر خان بابری به ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلکو ورته ویلي په دې ولسوالۍ کې 15 کسان چې د کورونا وایرس نښې نښانې پکې لیدل شوې وي مړه شوي دي. د زیاتوي تر اوسه په دې اړه سیمه ییزو روغتیایي مسؤلانو او د عامې روغتیا وزارت د ته معلومات نه دي ورکړي.
اکثر خلق ځای وسیدین کې وایي چې دا غږ د کورونا نشي علامه لري او کومې شي شفخانه تایید نشته.
لدی وړاندې د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز هم ویلو چې په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره شلبستري روغتون چمتو کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت سرچینه په ارګ هم د یو شمېر کارکونکو په کورونا وایرس د اخته کېدو خبره تاییدوي او زیاتوي د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې 10 کسان په دې وایرس اخته دي، خو کېدای شي دا شمېر لدی زیات هم شي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي معاونیت دفتر دغه سرچینه په افغانستان کې د کورونا له کبله د راتلونکو خطرونو او د مړینې د کچې په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د نړیوالو معتبر روغتیایي بنسټونو د اټکل له مخې کېدای شي په افغانستان کې د دې وایرس له کبله نږدې 200 زره کسان مړه شي. خو سرچینه د حکومت لخوا له کورونا سره لپاره د جدي تدابیرو خبره هم کوي. د سرچینې له قوله حکومت د ملي بودیجې څخه 9 میلیارد افغانۍ له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره جلا کړي چې پر اساس به په هرات ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې ریاست هم جوړ شي. د لومړي معاونیت دغه سرچینه وایي دوی اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره اول لابراتوارونه لري چې تر راتلونکو 2 اونۍ به یې شمېر 15 او تر 40 ورځو پورې به یې شمېر دیش رو تورسیگی. دادی سرچینی به خبر افغانستان ده آمی روختی وزیر تواک ورکرل شوی چه لکرونا ویروس رو ده مبارزی لپار نگدی 9000 کسان و گوماری او لبودیجی چخ آن پا یوزل ده 40 میلیون افغانی ده بیستول حق هم ورکرل شوی دی. پا افغانستان که داس محل لکرونا ویروس رو ده مبارزی لپار احتمالی خطر ته اشاره کیگی چه حکومت لکابل سربیر پوزین و نور و ولایتونه که هم قرنطین غزولی او ترخوای پا گرزبندی ستینگار کرده دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دوشنبه سوریه ته ځي څو د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد او بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره خبري وکړي. د لومړی وار دی چې د کورونا وایرس د کړکیچ له پیل راهیسې د ایران د لوړ پوړو چارواکي بهر ته سفر کوي. ایران د سوریه د رژیم سرسخت ملاتړ دی او تلي ورسره مرستې کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځني ختیځ کې په تېره بیا سوریه کې د ایران د نفوذ پر ضد دی او دا هیواد د اکثره ترهګرو ډلو مالي او امکاناتي ملاتړ او تمویلونکی بولي. سفیولا استانگزی پارا راپور لري.
جواد ظریف به نن سوریه ته ولاړ شي. دا په یو کال کې دمشق ته د ظریف لومړنی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف به د سوریې له ولسمشر بشار اسد او د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو تحولاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مبارزې اړوند مسایلو باندې بحث وکړي. د کرونا ویروس د کړکیچ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهر سفر کوي. وروستی ځل د تیر کال اپریل میاشت کې ظریف د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه د مشق تللی و. سوریې ته د جواد ظریف د سفر لامل څه کېدای شي؟ هغه هم په اوسنی وضعیت کې چې په نړۍ کې اکثر فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او په ځانګړي ډول ایران د کرونا ویروس په خاطر له جدي بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی. د آزادی اروپا رادیو د فردا سنگ یو لیکوال حمید فاطمی پاره وایي
در خصوص روابط ایران و سوریه این مشخص است که روابط دو کشور بسیار نزدیک.
د ایران او سوریه د اړیکو په اړه دا څرګنده ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا نږدې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د بشار اسد یو له اصلي ملاتړ کوونکو هیوادونو ده. دا ډول سفرونه او لیدنې ترسره کیږي، مګر په داسې یو حالت کې چې ټول فعالیتونه درېدلي او په خپل ایران د کرونا ویروس او د امریکا متحده ایالاتونو د اقتصادي بندیزونو له امله له ستونزو سره مخ دي. دغه ډول سفرونه خورا عجیب او حیرانتیا وړ.
چنین سفری خیلی جای سوال داره و تعجب برانگیزه.
د ایران او سوریه تر دیپلماتیکو اړیکو پوزی او عملی مرستې زیاتی محسوسی دي. په خاصه توګه د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوي قمندان جنرال قاسم سلیمانی په وخت کې. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. ویل کیږي چې د ایران او روسیې د پوزی مرستو او همکاریو په مټ په سوریه کې د بشار اسد رژیم د خپلو مخالفو ډلو په ځپلو کې په تېره بیا په وروستیو څو وختونو کې برلاسه شوی ده. امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځنی ختیځ په تیره بیا سوریه کې د ایران د نفوذ سخت مخالفت کوي او دا هیواد د سوریه د کورنۍ جګړې د ډګر په توګه ساتلو تورنوي. امریکا وایي چې ایران د منځنی ختیځ اکثرو ترهګرو ډلو ته پیسې او امکانات ورکوي. رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله تازه ویلي چې سره له دې چې د ایران، سوریه او اسرائیل په شمول د منځنی ختیځ اکثر هیوادونه له کرونا ویروس سره مخ دي، خو په سوریه کې به د ایران د نفوذ پر ضد ودرېږي. په جنگ ځپلې سوریه کې چې اوس د لری او نږدې سیمو قوتونه هم پکې د ښکېلو خواوو ملاتړ ته دنګلي، له 2011 کال راهیسې پکې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس یوازې 400,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور وګړي بې کوره شوي یا یې اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي له کومې ورځې راهیسې چې په هیواد کې د کرونا وایروس خپور شوی، د دوی ورځني عواید له کابو 80 میلیون افغانیو څخه نږدې 40 میلیون افغانیو ته راټیټ شوي دي. د دې شرکت رئیس وایي د افغانستان برېښنا شرکت په روان وضعیت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که خلک، خصوصي سکتور او دولتي ادارې پر ټاکلي وخت د برېښنا لګښت ورنه کړي، دوی نشي کولای چې د برېښنا د تمویل او رسولو پراختیایي پروژې عملي کړي. د مالي وزارت بیا وایي هڅې روانې دي چې د برېښنا شرکت ستونزو ته رسیدنه وشي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو د افغانستان د برېښنا شرکت پر عوایدو هم منفي اغېز کړی دی. د یاد شرکت مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له امله د دوی ورځیني عواید له شاوخوا 80 میلیونه افغانیو نه څه کم 40 میلیونه افغانیو ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی برښنا له ګاونډۍ هیوادونو نه په نغدو پیسو اخلي او خلکو خصوصي سکتور او دولتي ادارو ته ورکوي او که د برښنا دغه مصرفونکي خپل بیلونه ورنکړي دغه شرکت به د راتلونکو پراختی پروژو د پلي کولو توان ونه لري. ښاغلی غالب وویل د موجوده ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته یوه درې مادهیزه طرحه وړاندې کړې ده.
یو دا چې مرکزی ملي نړیوال او یا کومبل بانک باید موږ ته پور راکړي، بله دا چې ازبکستان یا بل هیواد باید زموږ په راټول شویو عوایدو قناعت وکړي او پاتې به یې په قسطونو ورکوو، او درېیمه هم دا چې د مالی وزارت د دولتي ادارو د برېښنا لګښت د کال په پای کې راکوي، نو که دولتي ادارې د برېښنا لګښت راکړي بیا هم یو کار کېږي.
ښاغلی غالب وویل اوس پر خلکو سربیره خصوصي سکتور 800 میلیونه او دولتي ادارې څه باندې 4 میلیارد افغانۍ له برېښنا شرکت نه پوروړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس دا هم وویل چې دغه طرحه د برېښنا د تمیل او رسولو بورد ته چې مشرۍ د مالیې وزارت کوي ورسپارلې ده. د افغانستان د مالیې وزارت وایي بورد هڅه کوي چې د حکومت په مرسته د دغه شرکت ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویان شمریز مسجدی ازادي راډیو ته وویل
پلاوی په درې مواردو فیصله وکړله. اول دم غړي باید هغو هیوادونو نه چې موږ برېښنا اخلو هغوی سره خبرې باید وشي چې د خپلو پیسو اخیستلو کې له انعطاف وښي. دویمه مسله یې دا چې هغه امنیتي نهادونه چې د برق د بل نه قرضداره دي که هغوی دا بل ورکړي. او درېیمه خبره دا چې باید د خلکو او د صنعتکارانو سره خبرې وشي، هغه کسان چې فعالیت لري یا هغه کورونه چې پیسه سپاره کړي چې هغوی خپل بل په وخت باندې ورکړي.
ښاغلی مسجدی دا هم وویل چې د برېښنا بورد د برېښنا شرکت ته سپارښتنه کړې چې خپل لګښتونه کم او د برېښنا د ضایعاتو مخه ونیسي. د برېښنا شرکت رئیس دا هم ویلي چې که د برېښنا شرکت ستونزې هوارې نشي د خپلو لوړپوړو کارکوونکو د تنخواګانو 50% به ترې په موقته توګه وګرځوي او په عادي حالاتو کې به یې بیرته ورکړي. خو د مالیې وزارت د یاد شرکت د کارکوونکو د 50% تنخواګانو ګرځول عملي نه دي ګڼلي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس په کور دننه د څه باندې 300 میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت لري او څه باندې 1000 میګاواټه حرارتي برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه پیري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د برېښنا شرکت داسې مال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د خپلو عوایدو د کمېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې یې ویلي وو چې یو شمېر زورواکي پوروړي دي او تر خوا یې چارواکي هم، مګر دغه پورونه ورته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت په دې اړه باندې یو شمېر لیسټونه هم خپاره کړي وو چې د ځینو لوړپوړو چارواکو او همدارنګه د دولتي ادارو نومونه پکې وو چې د دوی پیسې نه دي ور تحویل کړي. کلیابي خوا له کورونا دغه اقتصادي زیان هم راوړي، بل خواته بیا تر ډېره پورې خلک هڅه کوي د کورونا وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې پر لارو چارو باندې خلک وپوهوي. په دې برخه کې د افغانستان د انځورګرانو لویه شبکه هنر سالار وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره دوی په 5 ولایتونو کې نقاشۍ کاږلې دي. د هنر سالار مشر امید شریفي یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انځورګرانو هدف دا دی څو خلک د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د انځورونو او د لیکونو په واسطه د دې خاطر باندې چې خلکو نظر زر جربېږي دوی دا کار کوي. ښاغلي شریفي سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او د هغوی د کارونو هڅو او همدا ډول د دغه نقاشیو په اړه یې ورڅخه پوښتلي دي.
موږ اوس په 15 ولایاتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې دغه نقاشیان شروع دي. زموږ هنرسالار ټیم په هر ولایت کې اوس تصمیم لري چې 15 نقاشي وکړي او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری او دغه چې باید نظافت مراعات کړي دا په دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي. او موږ کوشش کوو چې دغه نقاشي عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا کې نشر کړو، ځکه چې دغه ټول کسان، دغه میلیونونه افغانان چې په سوشل میډیا کې دي هغوی ته هم دا مسایل ورسیږي.
څه فکر کوئ، آیا واقعا مؤثره ده دغه لار چې تاسو په سوشل میډیا کې د خپلو نقاشیو عکسونه اچوئ او څومره کومک کوي د عامه پوهاوي په برخه کې د ستاسو نقاشي؟
مهم دا دی چې زموږ خلک افغانستان د یو بې طرفه یو مستقل نهادم د کورونا په اړه خبرې واوري، ځکه چې اوس فقط حکومت ورته وایي چې په کور کې کینی او یا دوری وساتې. خو اوس اونر سالار کوشش کوي چې د نقاشي، د انځورګري، د ویډیو دغه لارې څخه هم ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده. په ټول دنیا کې اوس په امریکا کې وګوره ډېر زره کسان هم ډېر وژل شوي دي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان کې د عبدالصحه نظافت دي پاره کې هغه وساتو او انشاءالله دا به تمامیږي په یو میاشت دوه میاشت کې. او دا مهم ده چې موږ دغه پیغامونه هره ورځ په تکراري ډول در ټول ولایت ته ورسوو.
د خپل نقاشي په اړه راته ووایي چې په څه شکل باندې دي دا نقاشیانې؟ آیا رسمونه دي د خلکو، پورټریټونه دي، یا هم کارتون په شکل تاسو کاغلي دي، یا منوشتې کړي؟ څه رقم نقاشي دي؟
اوس خو موږ دغه شروع د کار دي په درې موضوع کې ډېر تمرکز کړی دي. اول چې دغه فاصله باید وساتو، دوم دغه لاسونه منځل صابون سره دي، او بیا هغه لاس ورکول او بغل کول دا شان دپاره دي. او بیا دغه زو کوشش کوو چې د ډاکټران، نرسان چې دغه کار کوي په شفاخانو کې خدمت کوي د هغوی انځورونه راوباسو او دغسې نور مسایل. خو شروع یې هغه څه ده چې موږ باید دغه اول مهمه پیغام چې خلکو ته ووایي کور کې کینی. بل برخې دا ده هم کوشش کوو په پیغامونو کې، په لیکلو کې خلکو ته تشویق کوو چې زکات ورکړي، صدقه ورکړي، ځکه چې دغه وخت ده وروره، دغه وخت ده چې موږ ډېر فقیر خلک لرو او که غواړي کومک وکړي دغه وخت ده. هغه بخش کم لیکنې پیغامونه شروع شوي دي.
ډیره مننه. فقط آخر کې غواړم وپوښتم چې ستاسو د هنر سالار له لارې تر اوسه په افغانستان کې څومره دیوالونو باندې نقاشي شوي دي؟
سنجه صاحب اوس شپږ کال څو چې هنر سالار دغه کار کوي. موږ شاوخوا اتلس سوه نقاشیان لرو په دوه ویشت ولایاتو کې. نو دا دغه پروسه جریان لري، نه تنها په افغانستان کې، موږ اوس په بل مملکتونو کې هم نقاشي کوو. در امریکا څخه تر استرالیا پورې زموږ د افغانستان په نمایندګۍ دغه نقاشیان جریان لري.
د افغانستان د هنر سالار انځورګری ډلې مشر امید شریفي و چې ویلي د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې کبله چې خلک د دې وایرس په اړه باندې وپوهي د هیواد په پنځو ولایتونو کې انځورګری کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په پکتیا کې د یو سل اتیا میلیون افغانۍ وخت د سبزیو او میوو لپاره د سړو خونو د کمپلیکس جوړولو چارې پیل شوې دي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي دا کمپلیکس به د 1500 تنه سبزیو او میوو د ذخیره کولو توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې ولایت کې کاروانګرو نیوکه کوله چې سړخونی نه لري. احسان اریانی په اړه راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په چشمه مارانو سیمه کې د میوو او سبزیو لپاره د عصري سړو خونو د لومړني کمپلیکس جوړدو چارې پیل شوې چې یو سلو اتیا میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او چارې به یې په یوه نیم کال کې بشپړې شي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي
په همدغه سطخانه کې به لږ تر لږه 1500 تنه میوجات او زموږ نور هغه توکي چې سطخانې ته ضرورت لري هغه به ځای په ځای کېږي. دا یو ډول د پروسس مرکز هم د بسته بندي کېږي، دلته پاکې زبم او بازار ته به وړاندې کېږي. لګښت یې 130 میلیونه افغانۍ داسې.
د پکتیا والی وایي چې د سړو خونو دغه کمپلیکس به په 3000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به د 1500 تنه میوو او سبزیو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند وایي چې دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د سبزیو او میوو له ضایع کېدو مخنیوی وشي. له بلې خوا د پکتیا یو شمېر بزګران او بغلرونکي د دې سړې خونې په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې د دا ډول خونو د نشتوالي له امله یې سبزي او میوه خرابېده چې له مجبورۍ به یې په ټیټ قیمت پلورلې. دوی وایي
ګل محمد ځکه سي څومره حاصلات سي دغه د پکتیا دي د ډېر بې جایزي کله سي کوم حاصلات بې جایزي هغه باید دغه زیرخانې ته راسي او د دې نه بیرته تولید سي. نو د دې له وجې نه موږ دې ته ډېر خوښ بینو او ډېر خوشحال
یو. موږ حاصلات
خصوصا هغه میواجات په ډیر ارزان قیمت باندې او دغه نه ډیر په لوړ قیمت باندې پرته په مو باندې دلته پرورل کېده. نو دا زموږ لپاره ډیر په ګټه ده چې دلته وساتل شي او خپل حاصلات نه په ډیر موقف او وخت باندې او په خپل مالي
په پکتیا کې د غسړخونه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ملي پراختیا شرکت للارې به د هیواد په 12 ولایتونو کې ورته سړې خونې جوړې کړې. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
پر فیسبوک پاړه هم موږ مودل شي ازادي رادیو فیسبوک سلاش ازادي رادیو زموږ آدرس دی. کولای شي هلته هم مهم خبری موضوعات ولولي او تر خوې نور جالب مطالب. اته بجې او دیرش دقیقې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نورو لوړ پوړو افغان چارواکو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې، سیمه ییز اجماع او له کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړې دي. کورنیو چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدي د کابل د نوي امنیه قماندان په توګه ګمارل دی. ښاغلی واحدي له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه قماندان و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. طالبانو بیا په درې اړه تروڅه څه نه دي ویلي. د افغانستان هنر سالار انځورګرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په هدف نقاشۍ یا انځورګرۍ کړې دي. دغه په 5 ولایتونو کې شوې دي. او د ایران سپای پازاران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنه کړې چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. او سم د انصاف پلټا او د ورکشوي وزانو دوه خبرونه.
د انصاف پلټا کې یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دوه زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د عبدالناصر په نامه یو متقاعد ډګروال ازادي راډیو ته ویلي چې سکل د تقاعد تنخواه نه ده اخیستی او د ده په خبره له دې عمله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست د مسؤلینو تر غوږه رسولې ده. زه خان محمد سینګ ستاسې کوربه یم. هیله ده خبرونه واورئ. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او دا چې څه ستونزه لري ټوله به ووایي.
زما نوم صاحب عبدالناصر ده، اګروال متقاعد یم. صاحب وایي پارس کې مې وظیفه و، صاحب پیلوټ وم. مشکل مې دا ده صاحب چې دا 15 میاشت راشيږي صاحب مونږه تقاوتي معاش نه ده راکړی. په نن سبا باندې مغلئی په تلویزیون کې ویله بودیجه ده او معاش درکوو. اوس معاش نه راکوي چې ورزو هېڅ قطن صاحب ځواب نه راکوي. بودیجه تصیب شوې ده د پارلمان لخوا او رئیس جمهور توشیح کړی ده. نو دېته شهیدان دي او دغه د معلولین دي د شهیدانو د هېڅ چاته معاش نه ده راکړی ده کال. آتا د تیر کال هم د خلکو پاتې ده صاحب.
دا معاش تاسو ته کال په کال درکوي او که نه میاشت په میاشت؟
مونږ ته صاحب دا معاش کال په کال را کوله. تیر کال مونږ ته د جدي میاشت کې را کړه. سږ کال اوس صاحب ویله تاسو تذکره وکړئ چې خیالي خلک دي تذکره واخلئ. تذکره هم واخیسته کارتونه یې را ته تبدیل کړه. دوه میاشتې کېږي صاحب اوس هغه کار مو مکوه. اوس معاش نه را کوي صاحب. یو زه نه یم صاحب، یو لک 4-5 زره ناپاس دي صاحب. مونږ معاش نه ده اخیستی او چې څه پاتې دي د تیر کال هم صاحب هغه هم نه ده اخیستی صاحب.
تاسو کله تقاعد کړی؟
مونږ خو صاحب دوه کاله مخکې تقاعد کړی ده.
په دغه دوه کالو کې د معاش اخیستی؟
تیر کال معاش یې راکړی، د سږ کال معاش یې نه ده راکړی. او بعض خلک چې تیر کال تقاعد یې کړی ده صاحب، دغو معاش هم نه ده ورکړی چې مثلا د کال هغه پنځمه میاشتې پاتې و د هغه د کال هغه هم نه دغه کړی او لسم د جدي باندې کال نوی کېږي.
هر کال د جدي په میاشت کې تاسې ته نوي اسناد او جدولونه جوړی؟
هر کال صاحب مونږ ته په دلوا کې به جدولونه بند کېدله چې اول به د جنرالانو و بیا به د ډګروالانو و بیا به د ګرمنانو و همدغسې به کته راته اوس تا کال ویل تاسې لاسئ تذکرې الکترونیکي واخلئ تذکرې هم واخیستې دوه میاشتې کېږي کارتونه یې مونږ ته تبدیل کړ خو سره د دې هم بیا صاحب باش نه راکوي په یو پلمه او په بل پلمه غلیي صاحب ټول ټیکاداري صاحب بل عاید نه لري او صاحب یو مامور چې کار وکړي غیر له معاش کوم عاید لري په دې وطن کې دلته خو بل شی نه لري نو اوس دغسې یو جنجال ده صاحب معاش نه راکوي صاحب غلیي نن سبا باندې هر درګاه ته زور چې ته زه شکایت کوو دی وایي چې دغه نن ورکوي سبا ته په دروغ وایي صاحب هېڅ شی درک نه لري.
تا وویل چې هر چیرته ځو کومو دفترونو ته تاسې مراجعې کړې؟
مونږ صاحب دغه پنج هزار یو شماره و د ریاست جمهوري هغه ته هم صاحب شکایت وکړ د مونږ هېڅ موالات یاداشت د ما وخت د نور متقاعدینو د شهدا او د هر څوک چې و صاحب شکایت یې وکړ ونیوله و اجراات کوو خپله خزینې تخاوت رئیس ته لاړو صاحب یو اتحادیه لرو هغه ته مې ویله پارلمان ته موس ورقي عرض ورکړی ده صاحب هېڅ څوک د مونږ باندې غور نه کوي دا متقاعدینو باندې صاحب ټول لالهان سرګردان دا خلک ګرځي صاحب هېڅ څوک نه اوري چې خبرې اوس کوو وایي کورونا راغلی ده خو چې کورونا راغلی ده اوس مونږ کور کې څه شی وخورو اولادونو ته څه شی ورکړو د مړې دپاره د کفن دپاره پیسې نه لرو صاحب هېڅ شی نه لرو صاحب
یعنی اقتصادي مشکل سره زیات مخامخ استی
ټول متقاعدین صاحب مامو خو څه نه لري غیر له معاش هغه چې زوی شهید شوی ده څه نه لري دغه اولاد ته څه شی ورکړي غیر له دې معاش
اوس څه غواړئ چې څه اجرات وشي په دې سه کې ژر اجرات وشي او که نه نور هم صبر کوئ ورته
صاحب ایله خدای او تاسې ته ده چې دغه خبره یاورې دا جلالت مآب رئیس جمهور واوري د تاسې د راډیو له طریقه او په دوو ظالمانو باندې قمانده ورکړي چې بودیجه تصویب شوې ده د پارلمان لخوا او رئیس جمهور دا توشیح کړې ده اوس به حیران پاتې یو خدای دربار ته ګورو هېڅ لاره نه لرو صاحب یقین دې په خدای شه صاحب چې د کفن پیسې نه لرو د خوراک لا پرېږده چې یو ته بل ته ځو او مخه نیسو چې واورو را یو څه شی راکړه نور دوکانداران هم څه نه راکوي صاحب.
څو کاله د خدمت کړې؟
خدمت خو صاحب د مونږه اته دېرش کاله شوې ده د مونږه تقاوت کې شل کاله هم په دې دوره کې وکړه نناس کاله او نور ټول دغه نه شوې ده اته دېرش کاله نه دېرش کاله اته دېرش کاله خدمت د مونږه شي اته دېرش کاله اوس دغه څه یو جنجال باندې مخامخ دي صاحب.
خسته ستونزه به د مسؤول مقاماتو تر غوږه ورسوو.
سلام علیکم صاحب. سلام علیکم.
دغه ستونزه مو د تقاعد د هزینې عمومي رئیس محمد عمر دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی د عبدالناصر په نامه یو متقاعد ډګروال ازادي راډیو ته ویلي چې سکالې د تقاعد تنخواه نه ده اخیستې. دده هم ویلي چې بل هیڅ عاید نه لري او د دې له امله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې سکه ستاسې نظر غواړو چې د متقاعدینو دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې او د دغه ستونزې حل ته تاسې څه تدابیر لرئ؟
زمونږ مرکزی متقاعدین چې دي هغه 1,400,000 دي یعنی غټه برخه د متقاعدینو مرکزی ولایت دي چې هغوی ته تادیات مونږ شروع کړي دي. همدغه مونږ تر 22,000 زیاتو متقاعدینو ته د هغوی حقوق پرداخت کړله. همدا اوس هم زه له دفتر نه راووتلم همدغه لستونه مې امضا کړل چې د 22,000 متقاعدینو حقوق د عمل تر اخره پورې هغوی ته تادیه شي چې کوم اعلان مونږ په عمل په شروع کې کړی و. نو مونږ د خپل تقسیم اوقات په بنیاد باندې په خپل رقم باندې روان یاستو شاته نه پاتې بودیجه هم کافی لرو په خپل نوبت سره به ټول متقاعدین ته د هغوی د حقوق تادیه شي انشاءالله.
دورانی صاحب په دې کې کومه کټګوري متقاعدین شامل دي یعنی ملکی دي که نظامی دي کوم یو دي؟
دواړه دي. مونږ د بایومیټریک تقسیم اوقات له مطبوعاتو سره شریک کړی و د امر تقسیم اوقات په بنیاد باندې متقاعدین ولا زره نو صرف ولا زره د سکل د 1,900 نه متقاعدین موږ ته بایومیټریک را دی او غوی حقوق هم مرته د اوت لستنه اماده سوله خزانه ته ولېږل سوله ان شاء الله د عمل تر اخره تادیه کیږي او دا باقی 2,000 سیمه ویل 15,000 دی اته نه متقاعدین دی هغه هم مرته خلاص کړه 2,000 متقاعدین اته نه پاتې ورسې دی غوی لستنه هم اماده کړی دی ان شاء الله سره دی غوی هم هغه څه ته تادیه شي مجموعاً به تلیری در متقاعدینو ته حقوق تادیه کې په عمل یاسکي
دا سلی رجیزر په ټول هواد کې کنه یوازې کابل کې
دا په مرکز کې دي
او د ولایتونو
د غر ولایتونو د فراه هرات نیمروز بادغیس د دې تخصیص رولېږه او دغه د نورو متقاعدینو څنګه چې موږ د کال په شروع کې سره موږ خپل بودیجه پلان کړې وله د ثور تر اخره پورې به د هغوی تخصیصونه متعمل وروبلېږل
ډېر زیات تشکر
تشکر سر
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د عبدالناصر په نامه یو متقاعد ډګروال ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا یو کال کېږي چې د دوی تمخاګانې نه دی ورکړي او د تقاعد د خزینې عمومي رئیس محمد عمر دورانی وویل چې د دغه ستونزې حل ته یې تدابیر جدي کړي او په لږه موده کې به د متقاعدینو تنخواګانې ورکړل شي درنو اوریدونکو یو بله موضوع هم تاسې سره شریکوم او هغه دا چې په دې وروستیو کې د استاد آزاده په نامه د کاپیسا ولایت نه یوې ښځې آزادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار کړی و خو شاوخوا یو کال پې تیر شو چې تنخواه یې نه وه ورکړل شوې آزادي راډیو دغه مسأله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه او د کمیسیون مسؤلینو ژمنه وکړه چې په دې حصه کې به اقدام وکړي او دغه ستونزه به حل کړي اوس به د استاد آزاده نه واورئ چې ستونزه حل شوې او که نه
زما نوم استاد آزاده ده بله او مخکې موږ د انتخاباتو په پروسه کې د کارمن په حیث اشتراک کړی وه او کله نږدې یو کال زموږ معاش او پیسې نه ده ورکړی وه کله چې په دې پروګرام کې اړیکه ونیسه زما معاشونه اجرا شو ډېره مننه کوم ده د انصاف حالته کې کوم برنامه چې دی د ازادي راډیو څخه خپرېږي دې ښه پروګرام ده چې د اورېدونکو ستونزې حل کوي په دې هکله کوم ستونزه نه لرو زما ستونزه حل شو او ماشونه مو واخیستل
ډېر ښه وشو چې ستاسې دغه ستونزه حل شوه
درنو
اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیر روغ جوړ اوسئ ستاسو د خوشی په هله د دې دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم په دې د تر په څیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپلو کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي او د ازادي راډیو څخه غوښتل دي چې د دوی پیغامونه خبره کړو. که چیرې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل شي قلم او کاغذ درسره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ کېدای سي چې ستاسو ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
بلې السلام علیکم ورحمت الله. دا د دې رادیو کارکونکو ډیره مننه کوم چې دا پروګرام په اړه کړی دي. دلته یې سپینسر یې شګه ده د کراچۍ سره غلې ده د نوی ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله ثبت کړناست ده وایي وزما کور ته هلمند کې دي نور معلومات نو ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما تقریبا فلانې ډول دي یو قریبې تقریبا وایي حاجي مولوی برات پر احمد دی بل قریبې وریرونه دي حیات دی بل جلال خان دی او داوود دی اخشه شیرین دی خوری انور پر احمد دی دغه قریبا یادوي. نو دغه زما ځخ کړه دغه سپینسر قریبا هر مسلمان ورور یې اوري دغه سپینسر قریبا نو زموږ سره دی فلانې شماره تماس ونیسي موږ به د سپینسر په لاس ورکو د سپینسر نو خپل تقریبا غوښتنه کوي شماره په لاندې ډول ده 0102 32 9223 او بل شماره ده 0108 1509. دا زموږ د ټلیفون شماره دي د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي د رسمي سرګبانی واوري د رسمي سرګبوزي درسې دي د ناوی ولسوالۍ د چلودو پر سر باندې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د چلودو پر سر د پمپ
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو رضونکو ته وایم. زه ایاز لطیف سکونه ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ کوم ته نه یو ماشوم ملک را کړی دی چې اته کال عمر لري، څلور ورځې کېږي چې زموږ سره دی او څوک یې نشته دی. که څوک دې پېژنې او یا زما واده دې کورنۍ اوري، زموږ کېږي چې چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وسپارو. شمېره په دا ډول لاس صفر شپږ اویا اویا درې څلوېښت نه څلوېښت اووه. شمېره ځل بیا وایم، صفر شپږ اویا اویا درې څلوېښت نه څلوېښت اووه. زما هیله د ازادي راډیو کارکوونکو څخه ده چې زما پیغام خپور او نشر کړي. سلام مننه.
السلام علیکم. د دې چې جوړ ورو خوش خوشاله بیاست. زه عبدالملک یات ولایت نه مستاسر اړیکه نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریباً مازه غواوري عبدالکریم په نامه دی. د تقریباً د و اتو کال به وي. نو دا دوه میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا. نو د پلار نوم کله ګلولي یادوي، کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د تقریباً زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکې را سره ونیسي. صفر اووه صفر شپږ اووه اووه شپږ یو یو دوه د ټلیفون بله شمېره صفر اووه صفر پنځه درې واره څلور څلور نه یو دوه.
السلام علیکم. سلیلہ منی ما
السلام علیکم. زه د کندهار د جرید ولسوالۍ څخه دولت منیجر خبرې کوم چې زه د کرزي په دریم کال د خپل کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان یان ټول ورک شي. وخت کې جنګ او جګړې وې. هر څه نه پاک معلومات لري. ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې ما د تلیفون شمېره ته صفر اووه یو یو صفر پاش پنځه دوه یو یو. بله شمېره مې ده صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه. یو پلای بیا تکرار وم صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه. نو تا زما تلیفون شمېرې دي. هر څه نه پاک معلومات په دغه شمېره زما ته زنګ ووهي. د زده کړې څخه ډېر ډېره مننه کوم. د خدای په امان.
سلامونه امینه کرامات پیرزوینې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ به وي. زه جمالالدین هیوادمل جواخیل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازانو په خپرونه کې دا پیغام ثبتوم. یو هلک چې د څوارلس کلو په شاوخوا کې عمر لري، نوم یې خالد ده او د پلار نوم یې عرفان ده او د کندهار ولایت اوسېدونکی. که څوک که دا هلک د هر چا وي او یا یې څوک پېژني نو د مهرباني دي چې ما سره دې په دې شمېرو باندې اړیکې ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ غړی دې ترلاسه کړي. زما د تلیفون شمېرې دي صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بله شمېره ده صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 11 12 15.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. السلام علیکم زما محمد الله د المن ولایت د ګرم سیر د سوالې کیدو کوي. زما پلار چې عمر یې 38 کلن 38 پورې مثلا نو کپه اکل ار مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دي په دې شماره باندې زنګ وي 0 و 0 و ن 4 5 1 و ن. شماره یو ځل بیا
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. کڅوګه د پخلا معلومات لري یا یدې خپل عربي مهرباني نه مخکې خپل کوټ راشي چې څوک خپل معلومات لري مهرباني دی چې موږ دې نمبر باندې زنګ ووایي چې موږ شینګری اډیا ده 13 فرګانا او 13 خوښینه را موږ کوو ولای په دې لوي څه شوشتیا چولې نو لا دې چې یدې خپل عربي یا څوک خپل معلومات لري موږ دې نمبر زنګ ووایي چې پر وسو څلور څو یو نه سو د دې 50 یو شپته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دی 0 0 9 5 2 5 5 5. السلام علیکم و
رحمت الله و برکاته. زه سجی کلا د دمان ولسوالۍ شکر کاری ز خبر کوم. موږ واقع د شرشل کاله مسجد در محمد تنانو باندې په جوانی ولسوالۍ کې ورکو دی
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
زاج خان سید دی پختہ کا ولایت جنکل ولسوالی دے شکر لکلا چی غیزما ما یورور دا عمران محمد ناصر نیمی دا سفر لسکر کی گی شکر وطل نادرہ کرا نو که هر سو که دو پاک لسم علمات لگی دی مربانی نمخی دی مکتب دی نمبر زنگ ووی سی پار وسو سلو سو نیر نسو دویس پینزو سو یو شبیتا او پا افغانستان کی من نمبر او پا سعودی عربستان کی ما نمبر دی سی پار سی پار نسو شپو شبیتا پینزوس دو سو دو پینزوس لس یو پینزوس مربانی نمخی که هر چا تا دو پاک لسم علمات و لعدو پخبالا بند ایما غگر ی مهربانی دی وکړه په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي یاده یا څوک چې د پاتې معلومات لري خپل شي نه دي له موږ چې ترلاسه کړي ډېره مننه ډېره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو کار چاته ورسوي
السلام علیکم نور الله اخي ولې جلال آباد د ښار نه ما یو ورور تقریبا د غزي په جنګ کې ورسېد لا یو کمانډو کې او دا د کال کې یو یو کار چې بسو مخکې طالبان ویډیوګانې خپره کړې دي دلته دیوال ته جو شو اوس ګرد مرکې نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فون په خبرې کوم. ما نیکره د ملا دوستم اخون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درک سوی دي که هر څه د خپل ځما د غوري یا د پاره څوک معلومات لري د مهربانی د مخه دي ماته په داش مې راځنګ وې چې پر اویا نیوشت او دې شتریسه او یو او یو لک جایزه انعام منې پر سر کوه هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ماته دې په داش مې راځنګ وې. او سلام
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې نه چې بلادي ماده ما زیب رکبي شفر و مې چې مخې کیږي چې نظر کسوی در کندار ویده کچیری دی خود مرز آوری نورای سی کورت جراشی او در غیر تلیفون خبری جراوری او کچیری هر مسلمان تو معلومی پردازا نمبر جزنگ راوی در ما چی زنگ دروالی دی پردازا نمبر جزنگ راوی او بیابا مرز خبری سلو کو بیابا شد در کرداری جایتا بکو من از آزادی کارکون کسی اللہ فرمان
سا اڈیو طول آردون کسی سلامون اوڑا نکوم محیل دا چشا بیاد ما یو ورک دوستی چی دا سپینگول پنامه دی دا دا ایلمن ولایت دا مساکلا پولو سوالی پدا مچکوی که ورکتا ہو دی که هر چا تا معلوماتی پدا غشمیرہ جما تا زنگ بوی سپر و سپر دلی و تلو و و تلو میرا دیوان سے پر و سے پر درے و تلور و دوا دوا تلور من عبدالغفار برغبیری دی ہنمن مرکز منن.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم. ما یو کا ورک دی تقریبا نه چلوش تاله دی کیږي په دنو مال خالق دی دا غلول شانه ده چې د لوړ شون دی فری ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچیری بغي دغه شمیره دی ما ته څنګه وایم سپر وو شپاج یو پنځه نه درې سپر دوا کوم سپر وایا یو شپته نه پنځوس دېش دوا. سلام علیکم.
سلام علیکم زه د راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم په نامه د اسدالله یزدي مې ورک دی په عمر د پنځه ویشت کالو دی کال کې چې نه پدې درې دا هر ورو سره سي یا به په خپل ځما ځاوي او ما ته په دا اشمیر باندې زنګ وي خپل نه ځان دا غدا دا خبرې کوي الله خبرې کې دی له د الوزي او صاد الله د فلاره مې مرزا دی او مو د تنظیم اوس کال سره په وروک دی الله نو خراتې و هي هغه په دا الله علاوه باندې ورکتي په خلا نه کې ورکتي په دا الله علاوه باندې ورکتي خلا علم دی ما دې په ځای شي یاره باندې زنګ وي سپر وسو اتریش وسو شپارس اتسو جولس.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه سردار ولی نیم د انمن ولایت د ازادي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي ملا غامیر اخون میز د ملا غازی اخون زوی دی اصحابي سړی دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نه درکه سوی دی. چا ویلی چې ما پیدا کړی دی نو بیا په هغه موږ راډیو نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړي نور موږ دښمن صفر و څلور و یو درې څلور صفر پنځه صفر بیا یو ځل بیا وایم صفر و څلور و یو درې څلور صفر پنځه صفر وسلام په احترام.
ستاسو دین په مخه شي وروره په دې هیله چې ستاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورونو سره ځای سي. نو مخکې تر دې چې د خدای په مانی وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه راستولې دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله او ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادومه.